السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ته خرغلست. نن شنبه ده د 401 هجری المریز کال د هود یعقب دیرلسمند چې د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجله په خبرونو پیلو. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي چې متحد ایالات به له طالبانو سره د هغو د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤول جان کربی پرون له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ولیکل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی کربی وویل د واشنگتن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له دولت سره به د افغان کډوالو پر اوسني وضعیت خبرې وکړي. د دې وزارت ویاند نیت پرایس پرون په واشنگتن ډی سي کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې افغان کډوالو سره سم چلند نه کیږي وویل. واشنگتن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حال کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو غوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. پاکستان ته له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چټک شوی دی. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه چې په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګرۍ فعالې نه دي. راپور نه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان له هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قومندانې ویلي چې بیګا د دوی ځواکونو د رباط کابلی ها په سیمه کې پر یو کور پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسانو وژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلاشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه هم ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي چې د اروپا لپاره دا سره کرښه ده که چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری ورکړی چې په ځواب کې به یې اروپایي ټولنه هم پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدر اعظم اولف شولتز پیکنګ ته خبرداری ورکړی و چې د اوکراین د جګړې لپاره دې ماسکاو ته وسلې نه ورکوي. شولتز د جرمني پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چین باید تیری کوونکې روسیې ته وسلې ورنه کړي. چین ویلي دي چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې دی. څو ایرانی چارواکي د توه هڅوي چې د دې هیواد په یوه اټومي بټۍ کې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبری آژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامی سره نن یو ځل بیا خبري وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبری آژانس د ایران د فوردو اټومي مرکز ته نږدې د 3.8% غنی شوی یورانیم د موندلو خبر ورکړی. دا همغه اندازه ده چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره ورته اړتیا لیدل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې متحد ایالات وایي په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
چې وخت تاسو موږ غزنه بي ځای کړلو، اوس خو زمونږ غمه او خوري کنه مقصد زمونږ مشکلات تل شي، زمونږ بچي بي سواد شو، زمونږ سرنوشت تورک شو.
په پاکستان کې د ډېره افغانانو ستونزې په پاکستان کې د پخواني حکومت د ولسمشر له ځانګړي سلاکار سره په مرکه کې شاربو. د ایتالیا په سمندري اوبو کې د ډوبې شوې کشتۍ د افغان قربانیانو 22 مړی موندل شوی دي. د نوی تعلیمی کال رانیږدې کېدو سره د نجونو تلوسه هم په زیاتېدو ده چې آیا طالبان به دوی ته د تعلیم اجازه ورکړي کنه.
ما چې لوستلی دي او اوریدلی دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
د اوکراین په بخمود ښار کې د تودو جګړو د دوام په اړه جزئیات، د لوبو له ډګره او نور موضوعات هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې ز احمد تکلس تاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، له افغانانو سره د پاکستان د نامناسب چلند په اړه ویلي دي چې دوی په دې اړه د پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي. نت پرایس د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو په پام کې ساتلو سره چلند وکړي او د پناه غوښتونکو له ځورولو لاس واخلي. خو په پاکستان کې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پی 2 او اس آی وی په نوم امریکا ته د تلو کیسونه لري، د امریکا له حکومته غواړي چې د دوی برخلیک معلوم کړي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره همایون هیواد د ازادي راډیو خبریال د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. هیواد صاحب، د موضوع جزئیات لطفا اوریدونکو ته ووایئ.
سلامونه تکل سپتا سي ټول اوریدونکو ولیدونکو ته. ورسته لغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه د دې هیواد له حکومت سره خبرې کوي. په پاکستان کې میشتو افغان پناه غوښتونکو کې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت غواړي چې د ورته سرګندونو پر ځای د دوی ستونزه په اساسي ډول حل او برخلیک معلوم کړي. نرګس عزیزی شهاب چې د ایسایوی د پناه غوښتنې قضیه لري او له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د وای په دې هیواد کې پاتې کېدل سره ستونزې تربل ډیری کی نو موړی د امریکا له حکومت غواړي چې د دې او نورو پناه غوښتونکو برخلیک معلوم کړي. اغلی عزیزی ازادي رادیو ته وویل
بر حکومت پاکستان میګه کې امرشان کار نګي
د پاکستان حکومت وایي چې کار ما ورسره لري. حکومت اصلا د دې خبرو په کیسه کې نه دی. هر شپه زورول کوي، نو وخت راځي او د افغانانو کورونه تلاشي کوي. دوی دې ته پناه غوښتنې د قضیو غو مخري چل دی ځای ووزو. زما تراتک یو کال او څو میاشتې وشپې خو یونت سیار ته چوار شم وایي زنګ ته منتظر شي. دلته یوازې افغانان تر پښو لاندې کېږي، ستونزې ورته جوړېږي، نور هیڅ هم نشته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس د مارت په دویمه په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې له افغانانو سره د نامناسب رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي او د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو مطابق چلند وکړي او د پناه غوښتونکو له ځورولو دې لاس واخلي. ډیری افغانان په روسیه کې پاکستان ته په دې خاطر تللي چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیې تعقیب کړي. دوی د پاکستان له حکومت هم شکایت لري چې په بیلابیلو بهانو دوی ته ستونزې جوړوي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي له تېرې اوه کال راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په تمه ده چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، خو په خبره یې لا هم کوم ځواب نه دی ورکړل شوی. نوموړی وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ دې بې برخلیک حالت دې ته ناروغي پیدا کړې. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چې وخت تاسو موږ هغه ځنه بې ځایه کړلو، اوس خو زموږ هغه ما وخوري کنه. مقصد زموږ مشکلات تل شي، زموږ بچي بے سواده شو، زموږ سرنوشت ورک شو. داسې کسان شته چې خپل ملي دلې دي چې دوه کور درې کور په یو کوټه کې ژوند کوي، نو دا به تر څه وخت پورې چلیږي؟ داسې نو دې په خاطر باید خلک باید زموږ خبره یو طرفه کړي، یا دې بيخي موږ ته وایي چې نم غواړو یا که موږ غواړو نو زموږ خبره دې یو طرفه کړي.
په پاکستان کې د افغان کډوال مدافع وکیل منزه کاکړ تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیس هغه افغانان هم ځوروي چې دوی په قانوني استادو د هیواد ته ورغلي وي. اغلی کاکړ مخکې د کراچۍ په زندانونو کې د هغو سلګونو افغانانو په اړه هم څرګندونې کړې وې چې د قانوني استادو د نه لرلو له امله په بد وضعیت کې دي. د نوموړي په خبره ډېرې عاجلې درملنې ته اړتیا لري او تر اوسه څلور کسان په زندان کې مړه شوي هم دي. مننه.
لتا سمنانه همایون هیواد و چې راپور راکاو و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلی دی په پاکستان کې افغانانو سره د ناسم چلند په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. خغلی پرایس ویلی امریکا له پاکستان او نورو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو په اساس چلند وکړي. په دې اړه د بس لپاره د پخوانی نظام د کورنۍ چارو وزیر او د پاکستان په چارو کې د پخوانی ولسمشر ځانګړی استاذ محمد عمر داودزی د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. داودزی صاحب، خبرونه ته خراغلست. په پاکستان کې تاسو خو اوسوینه چې یو زیات شمیر افغانان د خپلو کیسونو د پرمخ بیولو لپاره هلته مجبور دي چې ووسیږي. په دې اړه له پاکستان سره د امریکا خبرې کومه نتیجه ورکولای شي؟ البته د پاکستان د حکومت تیرو اقداماتو ته په پام سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب، تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
حقیقت هم دا دی چې اوس فعلی حالت کې دغه مهاجر چې دا یو خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري، یا ابتدایي مرحله کې دي، یعنی مایي مرحله کې دي، او چون د افغانستان د نه دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي، می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندي دي، نو یوازینی گزینه دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو، بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدای شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور نهادونه او ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم ځوري، او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته ځوري او حتی هر پښتون ځوري. د پښتونخوا خلک هم چې د پښتونخوا نه وځي نورو ایالتون ته لاړ شي هلته ځورول کېږي. خو دا د دې معنا نه لري چې دا دې قبول شي، دا ځورول دې قبول شي. دا یو خاصه کټګوري ده، دا قرباني دي د جنگ، او دوی دوی د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و.
همدا سوال دی داودزی صاحب، بخی چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو د کډوالو د کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اولې دغه افغانان چې دوی په د 2018 کال د اگست په 15مه خپل چې وتل او د خپل متحدان هم بولي، ولی ځان سره بونتلل
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا ویلی و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دا هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. بیا هم دا د دې معنا نه لري چې د ګاونډي ملک خلک دې وځوري، دا ځورونه باید جدي ونیسي. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته راغلې ده، توجه ته راغلې ده، او په دې کې ستاسې مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی، او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي، نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفحه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو، او دا خبرې به نورې هم جدي شي چې دوی تر څو چې هلته پاکستان کې دي و نه ځورول شي. او همدارنګه زه دې هم خبرې م چې هغه افغانان چې یا د پخواني کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي، یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي په ایزایوی قضیه کې او په پیټو کې. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي، او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي. د افغانانو خاصه دا ده چې دې چا ظلم به نه مني.
بله،
ظلم دې نه مني، غږ دې پورته کړي چې غږ یې ورسیږي ځای ته.
مننه. داودزی صاحب، تاسو مخکې ویلي چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي، څه د پولیسو لخوا او څه د دوی د امنیتي ادارو لخوا په پرله پسې ډول. یعنې هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې داسې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو له پلوه؟ یعنی اساس د دغې پیښې څه دی؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره خني نو هغه وخت کې به ماجرینو باندې به فشار راوړ، د زمونږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نمائنده اداره درلودل چې کله به ماجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی، اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی، د ماجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه ماجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تلي، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک یې وزوري. نو په هر صورت طالبان او پاکستان بعض وخت کې د پالیسی مو د دولت چې د کابل د وخت ادارې ته یو نو اختاریه غوندي، او زمنن پاکستان نه هادونه خصوصا پولیس هغه د خاصیت لري. بیا بل خبر ده چې پاکستان مختلف صوبی دي، هر صوبه بیا مختلف ځانته پالیسی لري. مثال په توګه کراچی کې د ظلم او زورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده، با وجود چې د کراچی حکومت فعلا د اسلام آباد متحد هم دی، مګر مالته زورونه ډیره ده چې په دې کله خبرې وشولې او امریکایانو نور غربي ملکونو مداخله وکړه. د بلاول بوټو ته ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه زورول شي.
دا ځای سبا یو ورسته پښتنه وبخی چې که څه هم یو تعداد د کسان چې تاسو یادونه وکړه سم ده چې د اگست 15 وروسته پاکستان ته تللی او د کیسونو لپاره د خپل کیسونو د پرمخ بیولو لپاره هلته دیره دي، مګر یو زیات شمیر ناروغان په دې کې شته، عام خلک دي چې لسره سواد نه لري، بیوزلي خلک دي، په دې کې زړه ځوانان ماشومان د ټول دي. د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپل وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره، بل اخره دا مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی یو دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل هم داسې دی، ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو 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 بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسې کې مسؤلیت احساس کیو نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي، ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسۍ نقیصه ده، او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
ډیره زیاته مننه د پخوانی نظام د کورنیو چارو وزیر او د پاکستان په چارو کې د پخوانی ولسمشر ځنګړی استازی محمد عمر داودزی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وایي چې د ایتالیا په سمندري اوبو کې د افغان کډوالو د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته د 20 افغانانو مړی موندل شوی دی. د سفارت پر خپل فیسبوک پانه په یو بیان کې لیکلي دي چې په پیښه کې د ټپي شویو افغانانو لډلې 15 تنه د درملنې لپاره روغتون ته او 2 تنه چې له پیښې ژوندې وتلې د کډوالو یو مرکز ته لیږدول شوي دي. سنا کاکړ د ازادي رادیو خبریال سره ده په مستقیمه اړیکه، په دې اړه نور جزئیات راکوي. سنا مهرباني وکړئ.
سلامونه ټکل صاحب، تاسو اوس موږ ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته څرنګه چې تاسو ویلې د کډوالو دغه کښتۍ چې پکې افغانان هم او غوښتل یې په غیر قانوني ډول د ترکیې له ازمیر ښار څخه ایټالیا ته ځان ورسوي، د کب میاشتې په اتمه د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې چې د سل تنو سپرلۍ او ظرفیت یې درلود 130 تنه سپاره وه. په ایټالیا کې د افغانانو د ټولنې سلاحکار او په ایټالیا کې د افغانستان سفارت د څارنې کمیسیون غړی کوبرا رحمتي وایي د یادې پیښې د قربانیانو د جسدونو لټون لا هم روان دی او د دوی د انتقال او ښخولو مسؤلیت ایټالیا پر غاړه اخیستی. میرمن رحمتي زیاتوي
خیلی درد آور بود. بعضیا مثلا یک طفل 9 ساله بود که 7 نفر
ډیر دردون کوي و دی. بلګې په ډول یو نکلان ماشوم چې د کورنۍ اوه غړي له لاسه ورکړی وو او یوازې پاتې وو. هغه ماشوم ویل زه څه وکړم، دلته یوازې یم، هاته نه پوهېده چې کورنۍ چیرې ده. یو بل کورنۍ وا چې د یو نیم کلن ماشوم جسد پیدا شوی وو او د کورنۍ څلور تنو نورو جسدونه لا نه و موندل شوی. لنډه دا چې د ایټالیا په سویل کې یو لویا فاجعه وا. زه نه پوهیږم چې څنګه وایم چې د دې پیښې ته ټولو زیانمن خلک افغانان وو.
په داسې حال کې ده چې په ایټالیا کې د افغانستان سفارت په خپله فیسبوک پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې تر اوسه په دې پیښه کې د 230 افغانانو مړې پیژندل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان اجرایوي مسؤول یوجینیو امبروسی هم ویلي هغه کسان چې له دې لارې کډوال کېږي ډیری یې افغانان دي. له دې پیښې وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته یو ویډیویي پیغام ولیږه او د دغې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په ترڅ کې وویل چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اتیا افغانان وژل شوي دي. د یاد وزارت د ویان مرستیال زی احمد ټکل په دې ویډیویي پیغام کې هیوادوالو ته سپارښتنه کړې چې د قاچاقي ناسمه او ناقانوني لارو له تګ څخه ډډه وکړي او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت له خیریه موسسو په ځانګړي ډول د سره صلیب له نړیوالې ادارې څخه یې غوښتي چې د ایټالیا په ساحلي ښار کې د افغانانو د جسدونو موندلو او د دوی د انتقال په برخه کې د بشري مکلفیتونو پر بنسټ خپل مسؤلیت ادا کړي.
مننه سنا کاکړ. و مورید القدرمن اوریدونکو چې د ایتالیا په اوبو کې د افغان کډوالو یو تعداد مړی پیدا شوی دی. په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو د تعلیمي کال پایل ته لشلو کمې ورځې پاتې دي، د یو شمیر ښوونځیو مسؤلان وایي لتر اوسه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته لشپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو د زده کړو د بیا پیل په اړه څه نه دی ویل شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبريالې نرګس مومند حسنزي له خونکو او زدهکونکو سره خبرې کړې. نرګس موږ ستاسو غږ نورو لطفا خپل مایکروفون اف کړئ چې ام انې کوي او وخی چې اوریدونکو ستاسو غږ ووري. نو ډیره بخنه. ډیره بخنه.
تکاسر تاسو درنه اوریدونکو ته
وعليكم السلام.
څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه زه ویوري زه حکم په افغانستان کې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو د تعلیمي کال پیل ته لشلو کمې ورځې پاتې دي. خو د ځینو ښوونځیو مسؤلین وایي لا تر اوسه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان زده کوونکي او محصلان باید د طالبانو د حکومت دا کار د ښځو د حقونو نقص او د اسلامي او شرعي اصولو خلاف عمل بولي، ځکه د دوی په خبر کې اسلام کې د علم زده کړه په نر او په ښځو دواړو باندې فرض ده. حسینه په کابل کې د آریانا ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. خپل راتلونکي ته ډېره اندېښمنه ده، وایي آن د شپې خوب نه لري او په همدې اړه فکر کوي چې ښوونځی به څنګه شي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ما چې لوستلی دي او اوریدلی دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. تاسو کله کې چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی
دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو لپاره د نوي تعلیمي کال پیل ته لشلو کمې ورځې پاتې دي. او د یو شمېر ښوونځیو مسؤلین وایي چې دا تر اوسه د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا دوی ته کومه څه نه دي ویل شوي دي. نو په دې اړه مو کابل کې د ښوونځي مدیر سره خبرې وکړې. دا وایي زده کوونکي ډېر راځي او له دوی پوښتنې کوي چې ښوونځی به پیل شي که نه، خو په خبره یې دوی ورته تر اوسه کوم هیله بهونکې خبر نه لري. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې شوي. د ښوونځي زده کوونکي هره یوه یا دوه ورځې وروسته راځي او د ښوونځي ادارې ته مراجعه کوي یا هم تلیفون کوي، پوښتنه کوي چې ښوونځي کوم وخت پیلېږي. خو موږ ته له بده مرغه هېڅ کوم هدایت نه دی راکړل شوی. زموږ زده کوونکي نهیلي بېرته ځي.
دا زیاتوي چې په عمومي ډول شپږم ټولګي پورته ټول زده کوونکي خو په ځانګړي ډول د لسم سم ټولګي زده کوونکي لدی عمل ډیره اندېښمن روان په رواني ناروغي باندې اخته شوې دي.
ډیره زیاته مننه. ډیره مننه او بخښه چې د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی او مطالب مهم زیات دي. ورزو نړیوالو مسایلو ته د اوکراین په ختیځ کې د بخمود پر خار سخت جګړه روانه ده. اوکراین وایي چې د روسیې ځواکونو بریدونه شاته تمبولې دي، خو روسیې ځواکونه بیا په دې باور دي چې هر شیبه ښایي دوی د خارونې سي. احمد شیبر په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه په مستقیم اړیکه سره دی. شیبر صاحب، شیبر صاحب موږ ستاسو غږ نه اورو، فکر کوم ستاسو مایک اف دی.
او بخښئ،
میرا بنی
تاسو څنګه کله ناکله پیدا کیږي؟ او بخښئ، اوکراینن خبر ورکړ چې د تیرو سلو ساعتونو په ترڅ کې پر بخمود شار د روسي ګڼ پریدونه شاته تمبولې دي. له څو میاشتو راپدې خو روسي ځواکونو پر بخمود تمرکز کړی دی چې وینې سي. او د اوکراین د لوی ترسیز دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې پرون اوکراینی ځواکونو په بخمود، لیمان، افدیفکا او شاختار سکسیمو کې د روسي عسکرو تر 150 کې بریدونه دفع کړی دي. د اوکراین د لوی ترسیز دفتر په ننی راپور کې دا خبره هم وکړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې بخمود بشپړ محاصره کړي، خو دوی مخه نیولې ده. اوکراینی چارواکو ویلي که چیرته د بخمود دفاع دوی ته ډیره ګرانه تمامېده، نو ممکن یو مخ خپل ځواکونه له دې شار وباسي او په لویدیځ او شمال لویدیځ کې په نویو موازیو کې ځای پر ځای شي. که څه هم په بخمود کې وضعیت نازک شوی دی، خو تر اوسه اوکراینی پوځیان دې ته نه دي چمتو شوي چې له دې شار خپل سرتیر وباسي. د اوکراین د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ویکتور خورنکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د بخمود په دفاع کې د دوی ځواکونو په ډیرو سختو شرایطو کې خپل هڅو ته دوام ورکړ او د په وینا د دشمن ته د ډیرو تلفاتو د اړولو هڅې روانې دي. د جمعې پورس د واګنر په نوم د روسي د ملیشه ځواکونو مؤسس افکینی پروګوژین په یو ویډیو پیغام کې دا وکړه چې نشته دي چې بخمود سقوط وکړي او د دې شهر یو لا را پاتې د چترې محاصره پوځیان ووزي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې اوکراینی ځواکونه په بخمود کې تر ډیر سخت فشار لاندې دي او د شهر دننه او شاوخوا سخت جګړه روانه ده. د بریتانیا دفاع وزارت د استخباراتي راپور لمخي روسي سرتیرو او واګنر ملیشه ځواکونو د بخمود په شمالي برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې راپور لمخي اوکراین په سیمه کې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په تیرو شپږ ساعتونو کې په بخمود کې دوه مهم پلونه هم نړیدلې دي. لویدیز متخصصان په دې باور دي چې بخمود له ستراتیژیک پلوه مهم شار نه لري، خو له سیمبولیک پلوه روسي ته اهمیت لري چې دا شار ونیسي. تکلسه
ډیره زیاته مننه احمد شیبر و چې د اوکراین د جګړې وروستي تحولات اورول. قدر من اوریدونکو، لدی راپور سره د خبرونه وروستي شیبو ته رسیدلې یو په وروستي برخه کې بختيار ساحل را سره د افغانستان او نړۍ د سپورت د وروستي پرمختګونو په اړه. ساحل صاحب
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کورنۍ او کرکټ سیالیو گریډ 1 په دوران کې نن دوه لوبې تر سره شوې چې په لومړۍ لوبه کې چې په غازی امان الله خان لوبغاړي کې تر سره شوې، سی بي 11 لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر کابل لوبډلې ته ماته ورکړه. په دویمه لوبه کې چې د خوست په لوبغاړي کې تر سره شو، پکتیا لوبډلې وکړې شول چې چیرمن 11 لوبډلې ته ماته ورکړي. په دې سیالیو کې د ای سی بی 11 یو توپچور کې احمد ولی د کابل اته لوبغاړي وسوځول چې دا پروانه سیالیو کې تر ټولو ښه توپچونه ده. یاخو د هندستان کرکټ بورډ ادارې لوري نن د خزو پریمیر لیگ سیالی پیلېږي. دا سیالی چې د خزو د ای پی ایل په نوم هم پیژندل کیږي، 15 لوبډلې پکې ګډون لري. د دې سیالیو ټولې لوبډلې هم د بیلابیلو سوداګرو لوري اخستل شوې دي او لوبغاړي هم د بولې له طریقه لوبډلو ته غوړه شوې دي. د دې سیالیو لومړی لوبه نن د ګجرات جاینټس او ممبئی انډینز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. اخو د پاکستان غوړې لیگ سیالیو په ترڅ کې بنند د نمرو په جدول کې د دوه مخکخه لوبډلو لاهور قلندرز او ملتان سلطان ترمنځ لوبوي. دواړه لوبډلې تر دې دمه د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام لري. د لاهور قلندرز په لوبډلې کې افغان لوبغاړی راشد خان هم لوبه کوي چې په وروستیو سیالیو کې خپل لوبډلې ته ډېرې ښې لوبې ترسره کړې دي. د اورستا ورزشي خبر د فوټبال اړوند دی. تیر شپه د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې وجالبه لوبه تر سره شوې ده. دغه لوبه د النصر او الباطن لوبډلو ترمنځ و. په النصر لوبډله کې مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو هم لوبه کوي. دوی وکړای شو چې د لوبې په اضافي 14 دقیقو کې خپل مخالف لوبډلې ته سلور ګولونه ورک.
ډیر زیاته مننه بختیار ساحل و چې ورستی سپورتي خبرونه اورول. د دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.